द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
افغان چارواکي وایي د چمن په سپین بولدک پوله باندې پاکستان سره پر روان کړکیچ باندې خبرې اترې ناکامه شوې دي او د چمن سپین بولدک لاره نن په 14 ورځ هم تړلې پرته ده.
او په پاکستان کې د پښتنو د سیمونا د دوو سیاسي ګوندونو جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مخالفت له امله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو ځنډولو ته فاټه پخوانی پارلماني غړو او مشهورو وکیلانو سخت غبرګون باندې کړی.
او د امریکا صدر ډونالد ترامپ سعودي عربستان، اسرائیل او روم ته د خپل لومړي سفر لپاره د نن روانيږي. تمه ده چې هغه له ترامپ په سعودي کې په اسلام د مسلمانانو ځنې مشرانو ته ویناوي کوي. د سفر وړاندې هغه ویلي زړه ملګری به مضبوطی او نوی ملګری به جوړی.
دا ټول رپورټونه او بیا د هر جمعه پر ورځ واشنگتن ټو خیبر پروګرام هم تاسو زمګه په دې خبرونه کې ګوري. دا هم په پروګرام کې شامل دي. موږ سره ملګری اوسه یول هم ورزوخ پر رومانی رپورټر اخته.
قدم اردوونکو د دیو رادیو د ټي وي او ساته خبری خبرونه تنه خپل غو واشنگتن ډي سي نه وګی زو لومړی د چمن او د سپین بولدک لوی لاریتا چرته چې په 14 ورځ باندې هم د غلار تړلې پرته را په داسې حال چې د پاکستان او د افغانستان د پوځي مشرانو ترمنځ د رایه مناسته هم بغیر د کمیونټي جو پای تر رسیدلې ده. په دغه د آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری یو را لېګل شوی راپور تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت وی چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د چمن سپین بولدک سره نږدې د پیښې شوې سرحدي لانجې د هوارولو لپاره د دریم ځل لپاره خبرې هم بې پیلو پای ته رسیدلي. د افغانستان دفاع وزارت وی چې د چهارشنبې د ورځې په خبرو کې د افغانستان له اړخه د پلاوي مشري د دفاع وزارت اپراسیون د ریاست یو مرستیال ډګروال امیر محمد کوله او د پاکستان له اړخه دغه هیواد د پوځ درې جنرالانو په خبرو کې ګډون درلود. د افغانستان دفاع وزارت وی چې د دریمې غونډې خبرې ځکه بې پیلو پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري د هغو درې کلو سره د سرحد په نخښه کولو ټینګار کوي چې د مې د میاشتې په 15 ورځ د ملکیت په سره د دواړو هیوادو سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبل ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان لوري پاکستاني لوري ته ویلي چې دا درې سرحدي کلي د کرخې په افغان اړخ کې پراته دي، نو ځکه په دې برخه کې د سرحد نخښه کولو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت وایي چې د دواړو هیوادو پوځي چارواکي د نورو سره مشورو لپاره خپل مرکزونو ته ستانه شوي، خو دواړه خواوې لا هم د اوربند په دوام باندې موافق دي. تر اوسه پاکستان د افغانستان د دفاع وزارت دغو سرګندونو ته غبرګون نه دی خود لري، خو پاکستان پاوس اول مورس په بیان کې د لوکمان او جهانگیر د کلو په سر د افغانستان اېدا نه ده منلي او ویلي چې دغه هیواد پاوس بل دغه کلو په شان شي. د مې د میاشتې په 15 د چمن سپین بولدک سرحد سره نږدې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت سخته جګړه ونښته چې کله د پاکستان سرشمیرني مامورین د لوکمان او جهانگیر کلو ته د سرشمیرني لپاره د نوټلو هڅه وکړه. په دې نښته کې د دواړو هیوادو د امنیتي ځواکونو د منسوبینو په ګډون یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې ده. د جګړې له پیل څخه پاکستان په دغه سیمه کې افغانستان سره خپل سرحد تړلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې پاکستان د افغانستان روانو حالاتو ته په کتنې غواړي چې په دغه هیواد د ډیورنډ کرښې د منلو لپاره خپل فشارونه زیات او دا هیواد د دې هدف ته د رسېدو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان وزیر صافیه وایي چې پاکستان چمتو نه دی چې دا مسله پرېږدي او د همدې له امله یې د سرحد په اوږدو کې په دې وروستیو کلونو کې تحرکات زیات کړي.
خبره دا ده چې افغانستان ته لازم ده چې کذا منی که نه منی په دې سرحداتو باندې باید خبرې وکړي. که ډیورنډ لاین نه وای هم پاکستان جوړ شوی وای افغانستان مکلف و چې خپل سرحدات یا سرحدي سیمې د پاکستان سره معلومې کړي او هغه پرې خبرې وکړي، قرارداد وکړي او نوي تړونونه امضا کړي چې کوم یو د دوی لاین دی او یو نړیوالې موافقې ته ورسېږي. په دې کې نړیوال هیاتونه هم راځي او که دا مشکل دوی فکر کوي چې پاکستان موږ سره پرې نه غږېږي یا نه غواړي نه الهي، نو باید عدالت نړیوالې محکمې ته افغانستان مراجعه کی
خغل سپیوی چې افغانستان کولی شي د خپل تاریخي اسناد پر وړاندې د عدالت نړیواله محکمې او یا هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي او په دې برخه کې وسخه خبرسته وغواړي. خو د افغانستان او پاکستان د چارو یو بل کارپو احمد سیدی وی چې جمهور رئیس غنی د کورونی او فشارونو لامل په دې مسله خبرو ته چمتو نه دي او د همدې لامل د 16 هم داسې پاتې ده.
آقای غنی میخواد که مذاکره کنه ولی دستای دیگری وجود داره.
خغل سیدی ویل خغل غنی غوښتل چې په دې مسله خبري وکړي. خو ځینې لاسونه لکه خغل کازیا او د کندهار کمانډانټ رازق داسې ګڼي چې کچیر خغل غنی په سرشپیلنه کې ناتو کې نو دا د ډیورند پیژندلو په معنا ده. پاکستان لوړانی ویلی چې د ډیورند کرخه د افغانستان او دغه هیواد ترمنځ رسمي کرخه ده او په دې مسله اصلا خبرو ته اړتیا نشته، ځکه چې د پاکستان په وینا په دې هکله بحثونه لا پخوا پای ته رسیدلي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
د ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان ته د خیبر پختونخوا د گورنر ورتګ او بیا هلته کې موجود کډوالو ته د هغوی وینا په هکله اوس هم رپورټ وړاندې کوو. گورنر اقبال ظفر جګړه سویلی وزیرستان کې ستانه شوي کډوالو ته وینا کې ویلي چې مبارکي ورته وړاندې کوي چې دوی خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او دغه لوزه هم وکړه چې زر تر زره به د دوی ړنګ شوي کورونو باندې کارونه چې دي هغه پیل کړي. نور تفصیل لري په دې ویډیو رپورټ کې عدنان بیتنی.
په داسې حال چې حکومت د وکاله ورسته د مسعود قبیله سکمبې کورسوي کډوالو هغه په خپل علاقو کې په ځای کولو دعوه لري. که څه هم دغه کډوال بیا بیرته په خپل علاقو کې په ځای کړ نو تر هغه ورسته دوی ته په خپل علاقو کې څه مشکلات دي؟ تر ټولو اول چې تاسو خپل پیژندګلی را سره وکړئ.
ملک صلاح الدین شمن خیل تحصیل سروې کې سره مې تعلق ته
مرشد لیار اوس را تر دو نو په زیار شمیر کړي مولدې چې مسعود کړي روانه وي نو حکومت دا ول لري چې التا د ټوله ای ډی پیس په ځای کړه نو دا ای ډی پیس تر اوسه یې پوره مکمل په ځای شوی دی اوس پاتې دی.
کپ کاغذات اوس په ځای شوی وي خو موږ ته پته شته نه. خو په حقیقت شه د مونږه مسعود اکثریت چې کوم د له اوسه په سیټل کې پروت دی بل علاقې ته انده واپس شوی داسې علاقې شته دی چې هغه ته مطلب نان اکسیسیبل مونږ وایي اکسس نشته دی. لہذا حکومت بلیک اینڈ وائٹ خپل زبانی او پریکٹس او پروسیجر شفار کوي چې کی حقیقت ا دغه نه مختلف دی. ډیر خلک نه دی تللی ډیر علاقې په مشکلات شي دي. لہذا امیر حکومت ته اپیل کوي چې کله شای ایکسټینډ شي نو خلته پیرا پیرا مکمل او شي چې خپل علاقې ته لوټ شي.
ز ملک نور خان مسعود ور ز بیس رغلایم د مش په کلی تقریبا 200 کوری نه دی په 200 کوری کې یو کور نه دی رغلای د میجا بالکل ارش ډیمیج دی نو ته بشتا نه د نوسته ځوی نشته کسی چې وی کنه د مو په ګراوند باندې شای نشته دی کنه پورته د مو سره بدر دی بار بدر کنه تر پر غله پورا د خلک در په در دی کنه
بل تاسو ژوند څنګه ده چې په خپل حکومت باندې چې کورونه وران ویجاړ دی ډنګ دی او هغه کمپنسیشن یا هغه سروې شروع دی کو هاوس ډیمیجز پیسې ورکی لګی دی
هاوس ډیمیجز خو یې مشته رغلی نه دی یا نه دی سروې مج ولیاندو شي دی کنه خو 8 مې نمکه برابر دی ٹھیک چھ میر ڈیر سخت مایوس ہے ڈیر زیوت اے میر سارا اچ قسم کا نا
تصدا گنے تے 400 روپے چ کور پر زنگڑی کڑی سیوی دای و کور پر کافی دی
پر سال ور لگا دے مو دے کور نہ گان نو وزی ا گان چ مال باپ شیشا دو دے مو دے کور نے ٹول ار شئی وڑی دی.
حجی محمد صاحب تاسو ډیر وخت نه دلته په سیاست چلاس لره او دین علاوه په قبایلی چې کوم جرګې مرکې دی په هغه چلاس لره. نن حکومت دا ولري چې وزیرستان په مکمل تور باندې آزاد شوی ده د دغه فیصله ورسره تاسو تصورات څه دي؟
میر مسعود کوم کزه د سوي چې د بچا خند پرکارې هغه حق مجاده کړای دی چې میر د ملک دی پورا د پاکستان دی پورا د پښتونخوا دی پورا د پاکستان عوام دی پورا. مسعود کوم ای ڈی پی زون جوړ ک پښتون سره زون مخ مخ او د داشګر دی مایدونی ورته خلاص خلاص
پښتنه مهمه داده چې تر ټولو زیات ویل کیږي چې په مسعود چې تاسو نقصان تر لاسه کړی چې هغه کجانی دا او کمالی دا د څومره په جنوبي وزیرستان چې تیر شول یا تیریږي روان دی په دې کې د جنوبي وزیرستان مشرانو سره آیت سره سلام مشورې سوي دي د چې سره سوي دا هغه په امام باندې شوي دي
د مشرانو سره هیڅ نو مشورې نه دي شوي هیڅ مشورې نه کیږي بلکې مشور مشران خو تاسو ته معلوم دي چې اول خو ځان یما پلار چې دا د دشګر د لاس شهید سم د نن ورځې پر نه سول حکومت نه فوجي حکومت د مان ته په وس هنه دای کړای د ما مقصد چې نو اسکوټ ته باد برباد شه د تاسو په مخ شو چې دغه د دشګر د لاس لوټ شته به برباد شه د مان ته په وس هنه دای کړای د یو غریب نه تبوس کوي
تاسو اوس د رسېتی په لسې نه مطمئنه یې
مطمئن وزن تر شو ولای ویل پدا چې مغریاسیت په پلسې چې کوم دو هغه په بل سٹایل باندې راو نه دو دها ملکی حالت په دنیا حالت په بل طرف روان دي مسعود کوم د سخت ستونز سره مخامخ تای
جنان صاحب تاسو په علاقے چې ډیر زیات پیژندل سي دی او مشر په سیادت باندې په وطن څه تیر شول او څه تیریږي
زاده کني ګروم سره نزدې په یو کیلومتر شه مانو چلای مې یعنی کلای دی کنه هغه نه مخزه لوړل سینې دی جا داس دوره مې وګړه بیا مشتاب باندې نو مې څومره علاقے ولی دلې دا میلے بالکل تباہ بربادی دی اے دے گنا دے پوسا چی کیم چاتی نہ دی دای مکمل زنه وڑی دی خرچ کڑی دی دا پتہ نہ لگی چی پٹے کا دور بندے ہر چا یوڑل کنا نو دا خالق چ مولی دا مان سے خپل انڈی ولین ولی دی ویلے چی دی کور ولا دیوا جن چھ بتلے کنا چال تا اس قسم دے سار دے پٹاولے زوین ستا دے کنا نو مطلب دا چې هغه نه باز په غټی مینا په سو وغرځل دا کی مخه نشماری کېدل مردان شماری کېدل په دا په سو وغرځل دی هغه ته مودا خبره وکړه چې بای بار نه یو چر دیوالی د کور شه 15 سپیش فیملی دی کنه چا شنختی وی واده کړای خو هغه ګوشه فیملی شو نو هغه فوجونې مش سره شک اپریشن وکړ الحمدلله چا کی ما نام نام لیکلام ولی کله
امنیت پس ډول بندا
امنیت خو فلال الحمدلله ډیر سعید دی امنیت بالکل سعید دی دامره امنیت یال دانسته دی پټنګ شل لگاچ پډی خان شل لگاچ پاس په وزیرستان شه دی
اقتصاد کار کاروبار روزګار
کار کاروبار غشتا دی نه کار کاروبار څه شایستا
امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خپلې څوکۍ سمبالولو وروسته په لومړي وار باندې د خارج په سفر د نن روانيږي او د به د خپل سفر په دغه جریان کې لومړی زی سعودي عربستان ته بیا به اسرائیل او د هغې وروسته به بیا زی روم ته په سعودي عربستان کې به د اسلامي ملکونو د مشرانو چې کومه یو غونډه ده په هغه کې هم ګډون کوي هغه کې به د خپل وینا هم کوي د صدر ټرمپ د دغه سفر اهداف څه دي په دغه موضوع باندې زمونږ همکار افتخار حسین د امریکا د کانګرس ځینې غړو سره خبرې اترې کړې دي د امریکا د څېړنکارو سره د هغې نه په دغې باندې به تفصیل اخلو موږ سره هغې موجود دي ورته هرکلی کوو افتخار حسین ستړي مشئ
ډېره مننه اشفاق من
افتخار حسین که دا راته وایي چې د امریکا څېړنکار او یا کانګرس مینان د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ دغه سفر ته په کم سترګه ګوري او دوی دغه اهداف کم اهداف یادي
اشفاقمند څنګه چې تاسو وې دا سفر چې دی سعودي عربستان نه پیل کیږي نه ورځنی سفر دی او دا د امریکا صدر ډونالد ټرمپ اولنې بهرنی سفر دی د دې اهمیت یو خو عدالت چې کم سړنکاران دي زما ور سر خبري شوی دي زبې نمونه هم واخلم د فاونډیشن فار ډیفنس اف ډیموکراسيز واینبرګ دی ډیوډ واینبرګ بیا په اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې ډاکټر لمپاین دی او دلته په واشنگټن ډي سي کې چې کم د میډل ایسټ انسټیټیوټ یعنی د منځنی ختیځ د سړنې اداره ده د هغې ډینیل سرور دی نو د دوی په نظر باندې اهمیت خدای چې اولنې سفر هاغه سیمه تکي هاغه زه تکي چرته چې منګه ګورو یعنی د کڑکیچ زیات لیدل کیږي داعش تر ټولو غټ چیلنج دا وختي او د امریکا صدر ډونالد ترامپ په پالیسو کې چې کوم سیس په ترجیح باندې دی دغه ته جواب ویلو دغه چیلنج او داعش ختمولو ته لپاره هڅه کول دا د دغه زینا هغه پیل کوي او په خاصه توګه سنی اسلامي هیوادونو چې کوم دا وخت تاسو یاد ک تقریبا سلوخت ملکونو زیات یو ائتلاف ته چې د سعودي په مشرۍ کې د ډونلډ ترامپ سره سمیت کوي یا د غلطه کې غونډه کوي، نو یقینا دغه یو اهمیت ګڼل کیږي. بیا د غلطه کې بل غټ کټ کې چې دی کمنګو ګورو جګړه چې دا د شام جګړه ده، بیا په یمن کې دا وخت جګړه روانه ده، ایران په خپل په دغه سیمه کې یو غټ چیلنج دی چې امریکا او په خاصه توګه د صدر ډونلډ ترامپ انتظامیه د ترهګری مرسته کوونکې ملاتړ کوونکې هیواد بلی، نو دغه سیمه ته دا سفر کول د دوی چې دی اولنې هدف هم دغه دی چې را دایښ ته څنګه ماته ورکړي شي، بیا دا چې د مسلمان هیوادونو مرسته څنګه تر لاسه کړي شي د سعودي په مشرۍ کې، بیا په خپل سعودي چې دی ډیر مهم رول لوبي. واینبرګ دا وایي دغه شړنکار چې دا اوس نه د معلومه چې آیا سعودي په خپل د دایښ پر ضد جګړه کې رول سرنګ لوبي، هغه دا وایي چې د خپل په یمن کې په جګړه کې انخته دی او دغه رنګي د زیاتره اندېخنی چې دی هغه د امنیت پاړه دی او هغه فرقه ایز دی، هغه د ایران پر ضد دی. نو د دا وایي چې کې دی شي سعودي عرب چې دی هغه د ترهګری چې کوم مالی وسیلې دی په دغه سیمه کې د ترهګرو، نو د هغه په مخ نیولو کې دی شي زیات رول چې دی نو ولوبي. بیا د سعودي سره د امریکا اقتصادي اړیکه هم شته دی. دلته نیویارک ټایمز اخبار لیکي چې یو سلس بلین ډالر وصله چې د هغه سعودي عرب خلی، بیا د سعودي په امریکا کې په اقتصاد کې په وال سټریټ کې یا نور چې کوم مهم د مالی مرکزونه دي پاغه کې د سعودي عرب هم دلته کې
سرمایه کاری
شته دي. نو د غرنګ بیا د نور هم پراخه چې کم په دغه سیمه کې حالات دي په هغه کې په ډیرو باندې سعودي او د امریکا نظر یو دي، نو دغه اهداف چې په دې باندې کار کول غواړي.
افتخار حسین درته چې د سعودي عربستان د ترامپ د دغه سفر څخه څه تمې دي او د هغوی دغه نسه ګټي دي؟
یقینا ګوره، سعودي هم د امریکا سره په ملګرتیا باندې چې دی اوس دغه په بدل کې په واضح توګه د ایران پر ضد چې دی امریکا ملګرتیا غواړي. منګ ګورو چې وړاندې په ویکی لیکس هغه خفیه دستاویزات چې بیا رامنځته شو پای کې دا هم وو چې سعودي دا غوښتل او امریکا ته ویلې هم وو چې راته استه به موږ مرکزونه درکو که په ایران باندې حمله کوي. یقینا د سعودي تر ټولو غټ هدف هغه دا دی چې دغه کم فرقیزه د کڑکیش ته او اندېخنې دي په دغه باندې د ایران خلاف د سعودي، نو د اغي خلاف چې د سعودي ملګرتیا په ډاګه تر لاسه کی او صدر ترامپ په خپل هم د سعودي په اړه باندې چې د سوچ او فکردارې چې د تر هغه ملګری کون کې هواد دي، نو په دغه اړه بل دا وخت سعودي په خپل په یو داسې جنگ کې خکیل دي په یمن کې چې هغه ډیر وغوت شو، نو د اغي په حق له باندې هم دوی غواړي چې امریکا ورسره په ښکارا باندې کومک وکي او په دغه جګړه ختمولو کې ورسره کم سلاس کولې شي. دا د دې سړنکارانو په نظر باندې بیا د غلطه کې د شام چې کومه جګړه ده نو په هغه کې هم دا وخت چې کم سعودي عرب رول لوبي نو امریکا ورسره او دې دواړه په یو ځای باندې یو نظر لري او یو هدف لري، نو د سعودي عرب چې دی خپل دغه اهداف تیر دي سفر نه.
ډیره مننه افتخار حسین ستاسي.
مهرباني.
ز چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو او ټی وی د قدرمنو اوریدونکو کتونکو موږ سره ملګری اوسئ او سم وخت شوی دی په خبرونه کې واشنگتن ټو خیبر پروګرام او د نن پروګرام چې کوم موضوعګان لري په هغه کې په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو تاوتریخوالی پس له هغه چې د پولو ترمنځ د ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه بیا د پاکستان او د چین ترمنځ اقتصادي رهداري چې کوم پروژه ده د دې په حق له وزیر اعظم سره د اعلی وزیرانو یو مهمه دوره د دې په حق له بیا قبایلی سیمو کې اصلاحات ځندیدل د موضوعګان دي د نن پروګرام او په دې خبرونه کې بیا د ساينس او ټکنالوژي برخه هم وی رحمان بونیری کوربه دي
سلیم شاید دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بنرما نن پر دې پروگرام کې په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوو پروگرام کې برسره ملګری کیږي په واشنگتن سفارتخانه کې د کلتور اتاشي هغه له مجید کرر راته وو چې د افغان نوی کل ترجیحات سړي د علاوه د پاکستان چین اکنامیک کوریډور باندې به هم خبره کوو وزیر اعظم نواز شریف وای د پاکستان د خلکو تحفظات لري شوې دي آیا پښتانه وسم تحفظات لري کنه په دې بباس کوو را سره به ملمانه وي او درته به وای چې د پاکستان کې دننه په فاټه کې اني اصلاحاتو باندې ټولنیز رسنۍ سوي او سلنکاران سوي فاټه کې اني اصلاحات کې دونکو دي خو ته ټول د مخه افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونه چې د یو بل نه مرور شي ودي نو وس اړو پخلا کې نه هم په دې موضوع د باس لپاره ما سره په سټوډیو کې سلنکاران ملمه لکه کې زموږ منې ملمه دي هغه له واحد فقری صاحب فقری صاحب پروګرام کې تسلیم شو
شکر مهربانه ورو
ډیره مهرباني ډیره مهرباني زما قدرمن دل کو دوی ملمه د باس په سټوډیو کې زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب پیر زبر شاه صاحب تسلیم شه
په خیر
ډیره مهرباني فقری صاحب یو زمانه چې پاکستان افغانستان دواړه یو بل تدیر خواګو اوس د وروستي کلونو کې دیوبل نه د مرور کې دلو دا لړۍ ډیره وغد شو چل څو شو چې دیوبل نو اړو پخلا کې کنه
کچیر ډیر لیر بلار نه سو د شپارس کلن شپارس کلو ته بلار سو دا غ تاریخ وګورو تاسو پېژی چې د کرزسا په اول کلو کې رابط ډیر شو دواړه همکاري سره کوله مګر وروسته د رابط سره خراب سو هغه وخت چې طالبان حمله په افغانستان کې زیات سولې د افغانستان د حکومت دریز دا و چې دا طالبان په پاکستان کې تمویلیږي الته وسلې ورکول کیږي او پر موږ باندې حمله کوي په دا خاطر مو چې کرزی صاحب ول چې شل واري پاکستان ته ولاړم د رابطو د شکول لپاره مګر شی مت الله سره کی کراسو دا دونیم کال نور چې د اشرف غنی دی په دې کې هم اشرف غنی په اول سر کې کوشش وکړي چې د پاکستان سره رابط شکی دوستانه کې مګر ورسته هغه مسله خراب وسوله یعنی دغه څو عوامل دي چې په افغانستان حکومت غواړي چې پاکستان پر طالبانو باندې فشار واچي او پاکستان دا کار نه کوي دغه شی وی
چې هغری لوی لټه اساس نظر کې پر سیب پیوبل د تر هغری یا تر هغرو د روزنې تورونه پر کې ریسه وای چې یو علت دی دنه لوی نور علتونه هم نه تاسو
بالکل علتونه خو ډیر دي دا چې کوم تر هغری دا یو علامت دی او تاریخي تور مونږ ګورو پاکستان چې کله جوړ شو ا تاریخ ته وګورو افغانستان مخالفت کو ول چې داوی وا او د ډیورنډ کرخه دا یو ډیر مهمه مسله ده دواړو منځ کې او دوی نه پیپويږي او زموږ چې پاکستان په دې ټیم کوشش کوي چې دا سمره دا فشار اچي کوشش کوي چې دا کرخه په اومني خو افغانستان دې ته تیار نه دی خو افغانستان لکه منی نه چې دا یو کرخه ده خو ور سرکار کول ته تیار دي
فرضی کر خبرته وای
خو کار ور سره منیجمنت ته تیار دي چې څنګه د کاروبار دی په وشي بند نشي خو دا د منی نه چې واقعي دا چې کوم کر خو دا سيوبا سړي دا او چې کوم جواز دا وو کوټ ته زیات دا یو سیاسي او یو زخم چې لیګل یو قانوني باس دي خو چې کوم بنیادی مسله دا ډیورنډ کر خدا هغه سره څنګه فکر سی بول ترهګری مسله دا ترګری چې مونږ ګورو چې افغانستان څومره دښمنان دي دا په پاکستان په خاوره پراته دي او څنګه دوی خبره وکړه کارځي کوشش وکړو د نه پس اشرف غنی راغی اشرف غنی ته ډېر مخالفت وو په اندرونی سیاسي مخالفت باوجود دی راغی جی ایچ کیو پورې دی لاړو خو هغه جواب کې پاکستان داسې ګامونه اوچت نه کړل چې کوم افغانستان ورته په کار کې دی اوچت کې.
خو پاکستان خپل جرنیلان، وزیر اعظم، بیا د پارلیمان غړي، بیا قامپرس کندونه وخت وخت کابل ته تللی دي د پخلا کولو په خاطر.
خو پخلا کولو ګوري مسله خو نه ده حل کنه، مسله به الله حل کیږي چې کله افغانستان کوم اعتراضونه دي، افغانستان چې کوم ډیمانډز دي چې هغه پوره کړي. چې هغه نه پوره نو دا خو لکه یو سیاسي یو چال دی چې تال ته ورشه ورته ته پخلاشه، او چې کومه مسله ده چې کومه وجه ده چې دې مرور شوې دی هغه ته نه حل
کوي،
کوشش نه کوي.
فکر یې په افغانان زه اکثر اورم لکه څنګه زبر شاه صاحب هم وویل چې ډیورنډ چې دا یو غټه ستونزه ګڼي د پخواره سي. خو زما سوال دا دی کله چې افغانان یعنی حامد کرزی صاحب یا اشرف غنی صاحب یا بل یو په واک کې وي هغه وخت کې د ډیورنډ ته فرضي کرخه په خپل نه وایي، کله چې دا واک لري شي بیا ورته وایي. دی وخت کې څه مشکل وي د کدا سي کله د په واک کې وي وي چې او دا فرضي کرخه دا مونږ نه منو، څه سفارتي مشکلات مې ځکه نه وي.
یعنی اتمن به دا مشکل به ځکه ډیپلوماټیک کله چې تاسو یو ملک په رسمیت پیژنې، تاسو د هغه ملک حدود او اربا خاوره د ټولو په رسمیت پیژنې، او افغانستان پاکستان په رسمیت پیژندلې دي. دا څنګه چې په دغه فرضي کرشه چې موږ توایي یعنی دا تر اوسه پورې سټل سوی نه ده، مسله سټل سوی نه ده. دا چې افغانستان یې منی چې دا یو کرشه ده، مګر د سټلمنت په حساب افغانان شکایت کوي چې دا په بین المللي محاکمو کې د بین المللي قوانینو پر اساس باندې دا یم ځکه وز موږ سره جلسې ده تاریخي پر اساس باندې پښتانه سره نیم سوی دي، او دا یو قوم دی، یو خاوره دی، یو کلتور دی. او کله چې دا خلک په قدرت کې وي دا خلک فرضیانه وای په دې خاطر چالته ځنه ډیپلوماټیک سلیقې دي یا نایسټی دي چې هغه باید نسوله.
تاسو فکر کوئ افغانانو نه پکاره چې په پاکستان کې مشت پښتانه د ډیورن دلی کې نه پاکستان په لته چپاتې کې دا غونه کله پښتنه وکي سیاسي سمیدار کې یا په یو بل ذریعہ باندې چې دوی څه غواړي؟
دا به تر ټولو مهمه خبره وي ځکه چې دغه خبره د دغه پښتنو په اړه کې ده. دغه خلک چې تاسو وسیږي ډیورن پر هغه غاړه باندې، او حوال حق هم د هغو دی چې باید د هغو سره پښتنو وسی، د هغو کې ریفرندم وسی یا هر څه ټول پښتنو ورته وای، د هغو خواهش د هغو هیله تر هر چا مهمه ده، او څه چې موږ ټول کارونه باید د هغو سره مطابق وي. جمهوری
طریقې هم دا ده. پر سب تاسو دا څنګه کاری کچری افغانانو وای چې په پاکستان کې مش پښتانه چې دا غونه ته پوسو کوي، یا په پاکستان کې مش پښتانه چې په دې موضوع باندې کدا مسله تاسو وای د مسلې زیلا یا جړه هم دا ده چې دا یو ځل سټل شي په دې باندې کدا پاکستان د پښتنو ته پوسو شي. دا څه پکار ده؟
پکار خو ضروري ده څنګه فکر سیبل چې دا مسله پښتنو ده، او دا مثلا زیاته چې کوم د پاکستان طرف ته پښتانه دي دوی مسله ده. او خو مسله خدلته خبره ده چې موږ وګورو چې حالات دلته څه دي. چې کوم دلته طرف پښتانه دي هغوی خو در په دره دي، څوک په کیمپونو کې دي، کورونه وران دي، وطنونه نشته. چې کوم نمائندې دي هغوی موږ ګورو نن پروګرامونه موږ په وکړو فاټه په اصلاحاتو باندې، هغوی په دې نه دي چې دا خیبر پښتونخوا سره دي شامل شي یا د ځان له صوبه شي. خو ضروري دا ده او جمهوري طریقه هم دا ده، او دا ضرورت هم دا ده چې پښتانه چې کوم دې سیمه دي یو ریفرندم دې وشي، دوی ته دې آپشن ورکړي چې آیا تاسو د هغه منئ که نه منئ، او که نه منئ نو بیا به څه کیږي، څنګه ورسره ډیل کو. او که وګورئ موږ چې حالاتو ته ګورو نو چې ته قبایلو ته ورشه، په باجوړ ته ورشه، وزیرستان کې پښتنو ته ورشه، اما نه دی خیال چې هغوی به افغانستان سره په شاملولو په حق کې وي. فی الحال په دې ټیم ولې چې افغانستان په خپل وران دی او ډېرې مسلې دي، او دلته دې طرف ته دوی ښه دي. خو چې ورته وایي چې تاسو ډیورن کرخه منئ، هغه کرخم دوی نه مني ولې چې دا یو داسې شی دی. ګورئ دا یو دا تش د اوس نن سبا سره باندې دوی خندق جوړوي او باړونه لګوي. دا د بنیادی چې کوم بشري حقوقونه دي او بنیادی چې کوم بین الاقوامي قانون د خلاف ورزي ده، یو رور دلته جدا کو، یو رور دلته کو، دا تاسو نه شئ کولای چې اله پورې چې خپل رور په راضي نه وي.
پاکستان نه دی جدا کړی، د پاکستان نه پخوا کله چې د هندستان یو هیوادو پاکستان د غبرخوا د برتانیې په راجو هغه وخت شي ویلي پاکستان یې وس فرضي کرخنه نه مني دا پاکستان درځ دی. پر زبر شاه صاحب تاسو یوازې ډیورن لاین د پاکستان افغانستان ترمنځ د مسلې حل غنې کنه، نور هم د سګامونه غسل کې د شي دواړه هیوادونو د بل سره یو ځل بیا صلاح کې دی روغې دي شي.
دوی فلال خو خبره داسته چې ډیورن ما ویل چې دا یو بنیادی مسله ده، او دا چې څه ورنه راوځي څه خبرې کیږي. موږ په بل ورځ په چمن کې ولیدل چې په کوم لوکمان کلی کې دا جنگ وشو، پښتانه دواړه سایډ نه پکې مرشول، نو دا کیسه به کیږي ولې چې ډیورن کرخه ستا. خو خو فلال په دې ټیم چې کوم هغه دا ډورن کرخه دا په کار دا مسله په سایت کې خو دې شي د سره د خبرې وشي دا څنګه مونږ په دې کار وکړو ضروري ده چې افغانستان خامخا ومني چې کوم پاکستان اوس کوشش دی چې سایډ ته کې دا نورې مسلې چې کوم دي هغه بارډر کلاو کا ګوري څومره نقصان کوي خلکو ته هغه ته دا ورسره ورسره چې کوم ترهګري مسله ده پاکستان ته په کار ده چې کوم کسانه د پزخاورې دي دا باید افغانستان په حواله کې دا نه چې دوی ستر شونې سي او ځان سره کې دي نه دا چې نسی نو الته دی ورکي چې کله پورې پاکستان باندې ذمہداری زیاته ده پاکستان غټ ملک هم دی او پاکستان یو مضبوط ملک هم دی افغانستان په نسبت د ذمہداری زیاته جوړیږي او مسلمانۍ خبره ده نو مسلمان ملک هم دی په کار کې دی فلسطین سره تب خکول غواړي نو دلته خپل ګوان سره خول نه کوي نو په کار دی چې کوم بنیادی خلکو مسلې دي هغه د حل شي او سیاست د فلال یو سایډ تک خو دی شي
تاسو په نظر کې د پاکستان افغانستان ترمنځ تعلقات او خکېدو امکانات شته دي او کومې کوم بنیادی نقطې دي چې پاغه باندې سلا کول پکاره جوړ ته
زما په نظر اول باید یو څه سیاسي روغ جوړ سره وسی یو څه مفاهمه سره وسی همکاري سره وسی مګر تر ټولو مهمه دا ده بخښنه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د مدني تګ راتګ د پراخسي آزاد سي یو ورې د خلک سره پرېښودل سي چې یو بل سره وپیژنې اقتصاد د دواړو خواو سره سم سي یو رابط سره سم سي لکه په نور ځایونو کې چې لکه په مکسیکو او امریکا ترمن چې دی یا د کاناډا او د امریکا دغه یو ملک دی یو ځای دی هر څونی چې ما په نظر د دوی ترمن علایق اقتصادي علایق دیږي او غونډې د دواړو خواو په ګټه ده هم د پاکستان په ګټه ده هم د افغانستان په ګټه ده هم د منطقې د ثبات په ګټه ده په ثبات سره سره
تاسو مننه پر زبر شاه صاحب کور مدان قدر ولیدونکو مجید قرار صاحب سره هم په دې ځای کې ما لګ مخکې مرکه کړی دا دغه مرکه هم په دې موضوع و چې افغانان غواړي سه دلته کلتور څنګه چې دا سفارتخانه کوي سه راځي چې دغه مرکه په شریکه وګورو دا وخت افغان سفارتخانه په واشنگتن ڈی سی کې د افغان نوی کول لپاره د ظلمو لپاره او د پیغلو لپاره سم منصبې لري سب پلانز لري سب خبره دا سیده چې هغه مونږ افغانانو ته کول شو
نو د افغانستان سفارت خو ډیر کارونه کوي او برخه سیاسي کارونه دي او برخه دي د انکشافي پروژو لپاره مونږ وخت نا وخت د ارتباط په برخه کې ورسره مرسته کوو د محصولونو سره او دلته چې افغانان د لپاره کانسلیټ سرویسز ورکوي خو زموږ ډیر اومده کار سیده هغه په کلچرل برخه کې دي مخکې موږ پبلک ډیپلوماسي دومره ښه نه و دلته مو بالخصوص د خلکو لپاره سفارت دروازه دومره نه و پرانستې اوس د افغانستان د افغانانو ټولنه دلته پراخېږي ورسره ورځي تعداد د خلکو زیاتېږي یوازې 20,000 کورنۍ په تیر دوه کال کې راغلي دي نو دا اوس دا ضرورت
راغلی دی نه صرف دی علاقې ته
د 20,000 نوي راغلي دي او دا شي البته ټول امریکا ته راغلي په دې سیمه کې د ډی ام وی په سیمه کې په واشنگټن او ورجینیا او مارلند د ایریا کې شاوخوا تر شپیتونه تر اتیا زرو پورې موږ افغانان لرو نو دغه د کمیونټي له پراختیا سره د ضرورت پیښیږي چې اوس موږ د دې کمیونټي نه د خلکو سره د رابطې برخه کې څه کولای شو د خپل کلچر لپاره څه کولای شو
دا یو داسې موضوع ده مجید قرار صاحب چې تاسو په ما پوه کوي دا پروګرام په افغانستان کې هم کتل کیږي په پاکستان کې هم کتل کیږي امریکایي ټولنې ذکر تاسو کو کلچر څه رول لوبول شي د قانونو د یو بل سره په یو ځای کولو کې او په امن راوستو کې
کلچر اصلا معنی مسالمت همیز ژوند کول دي موږ تاسو کله په کلچر کې راښونو غو کمفرت زون ورته په اصطلاح جوړ شي چالت زو ته په آرام سره اوسي ژوند سره کو دغه په نړۍ کې یو کله فرض کو پدی کې کچر ته خلکو رابطي کلچرل وی او خلک تر خلکو رابطي ولر دوی به خپل کې جوړښت کوي او سازش کوي سره او ژوند رواني اند دې کله چې یو چرته فرهنګ دوام وکړي او کلچر تر ډیر وخت پورې ځي کې دوام وکړ دې فلسفي هم دا ده چې دلته ژوند دوام کولای شي نو په دغه اعتبار باندې ډیره زیاته مهمه ده چې یو هیواد بل هیواد ته یوازې لسیاسي چینلونو ځان ورونه پیژني بل خصوص د غزموکو د امریکای اړیکې چې ډیره ملټرایز سوي دي په اصطلاح دلته ملټري ډیر رول لوبولای نو دلته دا ډیر زیات او ډیر غټ ضرورت دی چې د افغانستان خلک د امریکای خلکو سره رابطه ولري چې د خلک د ژوند په نور اړخونو باندې هم یعنی د امریکای ته دا ډیره مهمه ده چې په یوه کې افغانان یوازې جنگ نشي کولای دوی الته ژوند لري دوی الته کلچر لري دوی اتن لري دوی میوزیک لري
ما ته خصوصا د پیغلو په اقلم وای خو د ظلمو په اقلم راته وای چې رجحانات څه دي ظلمې کل کم په لوته مایل دي په کوم سيزونو کې زیات دل سپې لري او هغه د لړکې ساسو امبیسی یا سفارتخانه د کلچر څنګه چې دغه سکی
تر ټولو مهمه خدا د سی د سیاست کم طرف ته روان دي ځوانان او هغه ټول د سیاست بل اړخ روان دي جنگ په یو طرف کې روان دی، سیاسي خوشحالي روان دي، مشکلات او دا دغه دا هم طبيعي دی ټولن لپاره. خو ټولنه چې دا ځوانان چې دي دوی په فکر کې یو ډیر ژور بدلون را روان دی. هغه مسایل چې دوی لس کاله مخکې دغه سره تماس هم نه نیو، دوی سره ډیر اوپنلی ډیسکس کوي، په خپلو کې بحثونه پی باندې کوي. ډیر داسې تابوګان دي، داسې غلط نظریات او غلط عقاید ول شي زموږ ستاسو په ټولنه کې چې لس کاله مخکې شل کاله مخکې چا دغه پاړه خبرې هم نشوای کولای. اوس تقریبا هغه بوتان مات شوی دی. دغه بوتان ماتېدل دغه یو نوی نسل راتګ چې خلک جنکۍ راوځي تعلیم کوي. د جنکۍ تعلیم نن سبا د افغان انسان لپاره هیڅ سوال نه دی چې وایي چې د ډیرو برخه ځوانانو لپاره درخیم. البته مشکلات خوشته هغه باندې موږ تاسو ټول پیګو په کلو په اطرافونو کې خو تر ډیره حده پوری خلک حاضر شوی دي، بزګر حاضر شوی دي، خپل بچنه کوي. دا ترګری ډلې هم د اوس په اطرافي سیمو کې نه چې دوی په زور باندې خلک راوګرځي. ز سل سلو کې باور لرم چې خلک په اطراف کې دي، ته حاضر دي، په هلمند کې دي، ته حاضر دي، پکتیکا کې دي، ته حاضر دي، او دا یو خو ولا چې ماشومان جنۍ او خپل ماشومان کوونځي تواسي. دا ډیر غټ یو ټولنیز تغییر دی چې د میډیا په زور باندې ودی، بلخصوص د سوشل میډیا او د معلوماتو خبرولو ایکسپوجر په زور باندې رامنځته شو.
تاسو فکر کوئ چې په دې بدلون کې یا تغیر کې سوشل میډیا ټولنیز رسنۍ چې دارو پلی کوي یا کدا ده کوي؟
واضح خبره ده، انسان چې دغه ټولنیز کائن دی، په اصطلاح د ذکر په مغه انټراکشنز کې کوي، په اصطلاح نور سره راکړه ورکړه چې کوي، په دې کې ذکر هم کوي. موږ اول ځل شروع کړی د افغانستان بهر راوتلی، بهر نړۍ ته راوتلی، سترګې مو د رسنۍ په مټ باندې پرانیستل شوې دي. د پښتنو عمومي دا مسله ده، او د افغانستان کې بیا بالخصوص جنگ روان و، هلته دا مسله ډېره جدي وه. نو دې رسنیو په مټ باندې اوس موږ لکه هغه سړی چې لیو تیاری راوځي او وګوري چې په نړۍ کې څه روان دي.
قدرمنو لیدونکو، زبردست دا وایم چې مجید قرار صاحب چې دی هغه په افغانستان سفارتخانه کې په واشنگټن ډي سي کې کلچر اتاشي دي، خو ورسره سره ډېر تکړه شاعر هم دی. موږ مشکور چې موږ ته وخره کړو. ورسره اوسه
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @ وی او ای ډیوا، Instagram VOA Diva او YouTube VOA Diva News.
یو ور بیا سړی مشه لیدونکو، دا وخت ما سره ملګری کیږي د سکایپ د لارې په پاکستان کې د پاکستان ولسي تحریک مشر ډاکټر سید علم مسعود صاحب. سید علم مسعود صاحب سړی مشه
مننه، خوشاله اوسې.
ډاکټر صاحب، د پاکستان وزیر اعظم په بیجینګ کې د تقریر په خوول چې ما سره د سلورو واړو صوبو اعلی وزیران چې دی هغه موجود دی، او د دې اعلی وزیرانو موجودګۍ مطلب دا چې پاکستان کې اوس په سی پیک باندې د چا هم اعتراضونه نه دي پاتې. ستاسو اعتراضونه ختم شو؟
نه جی، زموږ اعتراضونه خو په دې وو چې تیر ځل چې تللی و هغه هم غلط و. موږ خو بار بار ویلیم دي، اوس هم دا وایو چې چاینا پاکستان اکنامک کاریډور دا نوم د سره نه غلط دی. په دې کې د پښتنو د بلوچو هیڅ نشته، دا د پنجاب اکنامک کاریډور دی.
خو اعتراضونه یو ور کمګته بیا و چې دیسه در اصل څنګه پاتې دی، اولنه ختميږي د خول چې تمام صوبو په کې اتفاق کار کړی دی.
ګورجی چې کم کاریډور اول وو پاغه کې نه شینه دی د موټر وی د ریلوی سره، نو هغه وو زمنګ نو پاکه زمنګ سیو نشتا، نو موږ په خوشاله پس شو، تسلی پس وو، پس باندې مطمئن شو. او هغه موږ بار بار ورته وایو وزیر اعلی صاحب تم ویډیو چې دا ته غلط کړی دي، بیا ثبوتونه ورته پېښ کړ، بیا منټس اف د میټینګ چې کم بیجینګ وو د شپږم جی سی سی هغه ورته خودل، په هغه کې موږ څه نشته. اوس دا د ډان لیکس راغل، هغه هم تاسو لیدل ویب سایټ په خپل د سی پی کو ګوري، نو پای کې موږ څه شته نه موږ په سمو مطمئن شو.
خو تاسو اصل کې ډیماند یا غوښتنه څه شری ډاکټر صاحب؟ باقي کوم پوهه کوي چې در اصل پاکستان وایي موږ هر هغه سوکړل کم چې دی غوښتل، یعنی پښتونخوا سوبې منل، تاسو څنګه ادوار کولای شئ؟
ګورجی زمونږ غوښتنه دا وایي چې مغربي روټ، یعنی اول خدا دا چې صرف د کاریډور یو روټ کې دی شي، دانشي کې دی دا په درې ځایونو باندې تقسیم شي، مغربي روټ یا اصلي روټو، اولنی روټو، لنډ روټو، نو موټر وی، ریلوی، فایبر اپټیک کیبل، تیل او ګیس پایپ لاین به پدې تل، نو پدې خو است دی روان. بیا د دې سره چې کم درې لوازمات ټول کده، بجلی، د نوې بجلی جوړول، او د بجلی د نظام بدلون، او د مسلسل ګیس یا ال ان جی ورکول، دامپتی لاره په کارو، دامپتی لاره نه دي، دام د لاهور په لاره دي. بل دې په نتیجه کې به صنعتي زونونه او تجارتي مرکزونه جوړېدل. نو چې کله دا اولنې اوه مونږ بیلل، نو اخرنه دومره کسب بسنګ حاصل کړو، دا کاریډور خو زمونږ نشو.
ڈاکٹر صاحب پتہ ایشو باندھے یا پدے مسئلہ باندھے دا خیبر پختونخوا اسمبلی یا ستاسو عدالتوں چدی اگر موجود دی حل تو پتہ خبر نکی کہ دا مسئلہ چتا سو ہے پ مدبات کے اخکار کوے منگ سوالوں پہ جواب کرا تا ہے حل تے بولے باس نکی گی
ڈیڑھ اہم سوال دے رستہ سو جی دل تا ذکر نکی گی جی چے دو وجوہات کاری یہ وجہ خدا کی دیشی جد تحریک انصاف چونکہ وزارت عظمہ تا پل غواڑی نچے وزارت عظمہ تا زین آغا با پنجاب خوشحال ساتھ دے پنجاب دے خوشحال والے دے پارا با آغا پختانہ قربانی نوزی با خدا ہو دے تحریک انصاف مطلب پوئی شو خود اپوزیشن پارٹو پو مطلب خو دا دلیل نشی چکے دے دویم دلیل دا کی دیشی چی چرتا یہ تورا بلا دا آغا تورا بلا دویتا او خود دلیشی بس چھو خود دلیشی واپس چھوئی یا غلیشی یا صرف بیان ورکی بیان حد پوری عملی گام تنزی نو دی دو وجوہاتو نا علاوہ بل یو نشتا زکر جکا پسار پزمکہ بانیسے تگورو نو پزمکہ رنن رتو خیئی چھ پا مغربی روڑتا یو آنا کدی سی پی ایک نور کلیشی
اس پدی لڑکی تا سوائی چیرہ اسمبلی کے دا مشکلات دی یا پا عدالتونو کے دا مشکلات دی مدنی ٹولنہ سمرہ توان لری چی اگا با پختنو تا دا حقو پا دی غٹ پروجیکٹ کے کم تا چی گیم چینجر ہم وائی برخو گٹی مدنی ٹولنہ سکولشی
گور جی مدنی ٹولنہ یعنی پا صحیح مانو کی چی کم تا سیول سوسائٹی وائیو کدا دی پختنو مونگ را جوڑا کلیشوا چ اغا مونگ پدیرشم اپریل بنے یو کامی غنڈا وکڑا دلتا بے بے پکوٹا کی کو نو امی نو اختار جو دبر اجڑا کش دوی ما دم مونگ دا کولی شو چ کم پ یورپ کے آباد پختانہ دی دا اغوی سره خبر او کچھ اغوی زیات کولی ش زکہ چ مونگ کو بیخی پ میدان جنگ کی بے دریم ما دا چ دا اوگدا بدی دا دا اوگدا خبر دا کریڈو دی یورز یا یو کال خبر نہ دا دی دا مطلب نہ شو تے گنی مونگ بلول مونگ بلول گرجی دے انسان دے پرا دے دوائے دے پرا دے یو بوتل دے پرا دے ایکسپائری تاریخ تا چھ پدے تین بنے بدے ختمی کی خود کام دے پرا دے سے نشتا نو کام چھ ہر کل راویخ شو دا کام بولے نہ راویخی کی چھ کل دو کل پس دوی وی نی یعنی پلکون پختانا دے پختونخوا وطن پنجاب تا زیر آزی نو چھ دو کل پس دوی وی نی چھل تا دولس مٹروی دی ٹول سنتورا جور شو مرکزورا جور شو پلازے جور شو لوڈ شیڈی ختم شو او دلتا دے پچینچی کی یا پٹانگا کی یا بس پچت روانی نو دغه خص خدای زلزلہ نو اس طوفان خو نو اس سیلاب خو نو چې دغه راغه په پختونو باندې مونږ خوار کړو دغه خو زمونږ وو زمونږ نه یو نو دا کام کوم یو کنه یو دا کام په خپل را پاس انشاء الله
سم ډیر مهرباني ډاکټر سیلم مسعود صاحب چې موږ ته مخ راکو
ډیر مننه جی
ډیر مننه هم دې کو د پختونو مسلې ختم نه دي نو مونږ وزو یو بلې مسلې ته هغه دا فاټا ففاٹا کی آئینی اصلاحات کے بدن سمان لری پدی موضوع د باس لپارا ما سره ملګری کی هم د فاٹا څخه د قومي سملی کړي شاجګل افریدی صاحب شاجګل صاحب سړي مشه
بخیر
شاجګل صاحب ډیر مهرباني تاسو را سره اوسه خو پدی موضوع تاسو سره ول باسو کما په ټولنیز رسنیو باندې سره واندې په فاټا باندې ټولنیز رسنیو کې سره غلي دي هم په دې موضوع با حالات را کوي تفصیل برا کوي زمون همکار عدنان رشید
ډیره مننه بنیر صاحب موضوعات خو ډیر دي خو تیر اونۍ په سوشل میډیا باندې زیاتره خلکو د فاټا اصلاحاتو یا د قبایلی سیمو په اصلاحاتو باندې خبرې کړې دي خپل خبرګون ښکار کړی دی هغه ته برازو خو د سی پیک په والا د پاکستانی خبریال عمر چیما لیکي چې د سی پیک سره داسې سلوک کیږي لکه دا چې د ایټمی پروګرام برخه وي ډیر په حکومت کې ډیر لږ کسان خبر دي چې دې کې سره روان دي خو هیڅ چاته هم دا پته نشته چې دا به د ملک په اقتصاد باندې څه اثرات ولري د قبایلی سیمې یا د فاټا اصلاحاتو په اړه لیکوال سیاستمدار او د عوامي نېشنل پارټۍ غړی افرسیاب خټک لیکي چې د قبایلی سیمې 15 میلیونه پښتانه د پاکستاني میډیا د رډار نه غیب دي هغه ډیر پښتني هم لري او وایي چې د پاکستاني د فاټا اصلاحاتو د بې کوره شوي خلکو بیاد کا آبادکاری به څوک څارنه کوي او هغه وایي چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدلو څارنه به څوک کوي هم پدې اړه باندې شاهد کاظمی نومي یو تن په ټویټر د قومي اسمبلی غړي اجمل خان نه تپوس کړی دی او وایي چې د ریواج اکټ په منطق نه پوهېږم او وایي د فاټا اصلاحات کمیټې خو د پښتونخوا سره د یووالي د فاټا اصلاحات کمیټې خو وایي چې فاټا د پښتونخوا سره یو کړی نن ورځ لپاره هم دومره او زمونږ اوریدونکو او کتونکو کولای شي چې زمونږ سره خپل نظر زمونږ په سوشل میډیا وی او اے ڈیوا باندې شریک کړي.
ډېره مهرباني ادنان ساسو. اوس بلار شومنګا شاجی ګل صاحب ته. شاجی ګل صاحب یو ور بیا سړي مهرباني چې موږ ته مخ را کړی دی. تاسو په فاټا کې د ټولنیزو رسنیو کې سره باندې دا باس مورې دوه خدای ته وای چې په فاټا کې آئینی اصلاحاتو سره به په سیمه کې څه قسمه آئینی او د بشري حقوقو سره متعلق بدلون راشي په دې مو پوښتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان منوری سے تا تا پروگرام کیا حصہ اغسطن کو ٹولو مرگرو تا سلامونا. دا پا دسلو یونیمو سو کالو نظام پا فاٹا کے وہ او دا دغ نظام دے پارا تروسا پورے یو حکومت کاغا دلتا دے جنرل ایوب حکومت پاتے شوئے کا دا جنرل زیولق پاتے شوئے کا دا جنرل مشرف پاتے شوئے کا کم جمہوری عوامی حکومتونا پاتے شوی دے حچم دے کبائلو زمواری ندا پورا کرے اور صرف دغه وجه نه نه پورا کولا چې کچرتا مو په دې کبایلی علاقہ کې لاس واچو دغه تا دغه دا مین سټیم لائن تر اولو نو د نه نوره مسله جوړ نه شي. خو دا आवाज د کبایلو نمائندګانو په خپل په پارلیمنت کې راوچار کړو د کمیټي جوړ شو د دغه کمیټي ریفارمز نیشنل اسمبلی ته سینر تر راغله. هر سیاسي پارټي په دې باندې خپل ان پټ ورکو بیا د کیبینټ نه دا ریفارم منظور شو. خو ما په نن میټینګ کې دا خبره ضرور وکړه رحمان بنوري صاحب چې موږ آلریډي مرجر کیږي د کی پی کے سره او په کی پی کے کې یو سیستم شته چې هغه ته په انګریزي کې ڈی آر سی وایي، ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل، او په یورپ ویسټرن کنټری کې هغه ته جوری سیستم وایي، او په پنجاب کې ورته پنچایت وایي، او زموږ په پښتو ژبه کې هغه ته جرګه وایي. نو ما ویل چې موږ مرجر کیږي او یو شی د صوبایي اسمبلی نه منظور شوی دی هغه په خیبر پختونخوا کې ښه په صحیح طریقه باندې کار کوي، لګیا دی او خلک دې مطمئن دي. ولې نه همدغه ډی آر سي د جرګې په نوم باندې چې ډی آر سي اوبلیک جرګه همدغه نظام د مونږ پاټا ته ایکسټینډ کړی شي، باقی چې د های کورټ او سپریم کورټ ایکسټینشن وشي نو اټومیټیکلی کا دا ریواج
سوال تاسو دا خبره سمره په یقین سره کولای شئ چې فاټا په پښتونخوا کې د شاملې دو مرچ کېدو یا زم کېدو پریکړه وکړی شي او د کال 2013 د صوبای اسمبلی انتخابات به هم وکړی شي، یقین مو سمره ده؟
یقین خو تر اوسه پورې خو زمونږ یقین شته په حکومت باندې څه شک هم نشته، ځکه چې حکومت ته پرم ډېره غټه د کریډټ خبره ده چې د مسلم لیگ نون په اقتدار کې دومره غټ یو آئینی امینمنت وشي. زه وایم چې دا 73 آئین هم غټ دی، دا د 18 امینمنت هم غټ دی. نو تر اوسه پورې خو زمونږ داسې شک پې نشته.
او شک نشته خو شاجي ګل څه ته پوسه کوم؟ شک نشته خو ته پوسه کوم چې ماته په میدان کې سختکاری نه، یعنی د صوبایي اسمبلی د انتخابات لپاره خو تیاری په کار وي، دفتر په کار وي، حلقه بندي په کار وي، د خلکو په ووټر لیستونو کې نمونه چول په کار وي، داسې شته نه تر اوسه پورې؟
ناجي پدې کې پدې باندې ضرور کار شوی دی. پدې د الیکشن کمیشن افیس په فاټا سیکریټریټ کې خلاص شوی دی. ان عبد الله وزیر کمشنر والتا مقرر کړی شوی دی. ان عبد الله وزیر پدې باندې آل ریډي په صوبایي اسمبلی په حلقه بندوم کار شروع کړی دی او په لوکل باډي د پاره د حلقه بندو باندې کار شروع کړی دی. صرف سیټونه به هلته فاینل کیږي چې کله دا اوس مردم شماری کم مکمل شي نو بیا به صحیح پته لګیږي. پدې کې خو زموږ یا ټوټل 25 سیټونه راغلي دي، خو زه وایم چې دا سیټونه به زموږ د 30 نه زیات شي چې دا سنسز وي.
شاجي ګل صاحب په مختصر لفظونو کې کراته وایي د صوبایي اسمبلی سیټونه به څومره ورکول کیږي پښتونخوا لا، د قومي اسمبلی به څومره وي فاټا سره، او سنټ سیټونه به څومره پاتې کیږي؟ مختصرا
مختصر دا دي چې په قومي اسمبلی کې زموږ 12 سیټونه دي، دا به هم دا 12 وي چې تر کومه پورې په ټول پاکستان کې نیوي زیات شي. او د فیمل سیټونه زمون د فاټانا نشته، نو موږ ته به د فیمل سیټونو حق هم ملاو شي په دې امندمنت باندې. او د دې سره د صوبایي اسمبلی سیټونه په 1998 په سنسس مطابق باندې 25 سیټونه ریکمند کړي دي، خو زه وایم چې دا سیټونه 30 ته لاړ شي. سینټ چې د سینټ به زمون ختميږي، ځکه چې دا د فیډریشن سینټ د فیډریشن نمائندګي کوي، نو په هغه کې د هر صوبې ایکوال سیټونه دي. نو موږ د فاټا سټیټس په وجه باندې د اته سینټرانو دا تسنټران قربانی به مونږ ورکو چې صوبایي اسمبلی سیټونو لپاره او د لوکل باډی لپاره.
ډیره مهرباني شاجی ګل صاحب چې موږ سره مېلمانه شوی وای.
خوګو او ریډونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
لیدونکو اوس په دې پروګرام کې تاسو ته اکثره په دې ځای کې مونږه ساينس اینڈ ټیکنالوژي نه د ساينس دنیا ته موضوع خدا دل چې کوم ټیکنالوژي مونږ خو د لاس ته لیکلو سره تعلق ساتي. محمد سعد یو مصری تندې چې رسمي ذکرې په نیمایي کې پریخوي خو هغه د اسلام د مقدس کتاب قران مجید په لاس باندې لیکل کوي او دا غو داوودار چې دا کتاب ولیکي قران مجید پر کې د دنیا تر ټولو اوږد یعنی 200 متر اوږد قران مجید وي څنګه لیکي او دا کار یې څنګه شروع کړی دی راځي چې یو رپورټ وګورو زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
سعد محمد چې مصری دی او خپل زده کړې یې د خونځي تر 15 میټولګي کړې وي او په نیمایي یې پریخودي اوس غواړي چې د نړۍ تر ټولو لوی قران کریم ولیکي. هغه یو شمېر نور کتابونه هم په قلم لیکلي دي. سعد محمد له تیرو دریو کلونو راهسې د قران کریم دغه نسخې په لیکلو بوخت دی. هغه فکر کوي چې دا به د نړۍ د قران کریم تر ټولو اوږده نسخه وي.
فبدات كتبت مصحف وما عجبني
نو ما قران شریف لیکل شروع کړل خو ما ته ونه لګیدو نو ما بیا یو بل لیکل شروع کړل او دا هم را ته ونه لګیدو او دا سمه نور هم هسه وکړلې او دا خو ظاهر خبره ده چې کله ما قران شریف لیکل نو د دې ټکی می هم زده شول. د دې لپاره زما د خطا ته زده کړه ضروری نه و خو بیا هم دا سې لیکل ضروری وو چې کم از کم خلګي. ما بیا د نورو علمونو په حق له هم لیکل شروع کړل خو د نورو علمونو د کتابونو د لیکلو لپاره معلومات او پته درس پوهیدل ډیر ضروری وي خو قران شریف یوازې لیکل وی او دا ډیر اسان کار دی.
خاغلی سات د قاهره شمال کې په بلخینیا خارګوټ کې ژوند کوي او د خپل زیار پایلو ته خورا خوښ دی. سعد محمد دغه نسخه په قلم لیکي او له سپړل کېدو وروسته یې اوږدوالی 200 متر ته رسیږي.
طبعا المصحف الطول ده
دا قرآن 200 میټر اوږد دی او ظاهره خبره ده ډیر کاغذ پکې استعمال شوی دی او ډیر وزن لري خو ما غوښتل چې دا دی هم په کاغذ ولیکل شي. دا خو د نور چا لپاره ډیر ګران کار دی. د تیرو دریو کالو راهسې زه خپله دا خرچه کوم. زه یو عام تن یم او څه وسایل هم نه لرم.
هغه وایي چې ډیر شتمن سړی نه دی او د حکومت لخوا څخه به هم مرستو ته اړتیا ولري.
زه هیله لرم چې زما قلم باندې لیکل شوی قرآن کریم نسخه به د ریکارډونو نړیوال ګینیس بک آف ورلد ریکارډز کې تر ټولو د اوږدې نسخې په توګه یاد شي او دا به نه یوازې زما لپاره ډیره د ویاړ ځای وي بلکې د ټول هیواد لپاره به وي چې هغه مقام ته ورسیږي.
نوموړی هیله مند دی چې د په قلم لیکل شوی قرآن کریم نسخه به د ریکارډونو نړیوال کې تر ټولو د اوږدې نسخې په توګه یاد شي. خو د نوموړي د غرمان پوره کېدو لپاره د ده په وینا د لګښت برخه کې مرستو ته اړتیا لري. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
قدرمو لیدونکو همدا د نوزې پروګرام واشنگتن ټو خیبر زموږ د خبرونه تاسو په انټرنیټ www.diwa.com باندې هم کتلی شئ. زموږ فیسبوک ته VOA Diwa. زه د پروګرام کوربه رحمان بودرې هم دې ځکه تاسو نه غواړم اجازه. خپل خیال ساتئ.
پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحات او عمل د زندولو په فیصله باندې د قبایلی سیمو خلک او د دغه ملک چې کوم پښتانه اوسیدونکي دی هغوی سخت خفګان څرګند کړی دی. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی او یو مشهور وکیل او یو فعال کارکون لطیف افریدی لاله سره د ډیو رادیو خبریال ارشد مومن خبرې اترې کړې دي. هم په دغه موضوع ته پوښتلې چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو زنډول به دغه سیمې په خلکو باندې او یا که دغه نه ترسره کیږي دغه عمل سه اثر وغورځوي. نو راځي چې دغه مرکه ته وکړو.
خبره دا ده چې قبایلي ولس هغه په اردو کې یو متل دی چې ادا تیتر ادا بټیر، نیمه په اسمبلی کې به د دوی نمایندګان کینی، خو نور چې کم د هغوی د اسمبلی د ممبرانو څومره طاقت وي، قوت وي، حیثیت وي، آبا د هغې وضاحت نشته چې تر څو پورې قبایلي علاقې د صوبې عیسه نه شي د آئین د آرټیکل اول نه دا فاټه رک نه شي او د آرټیکل 224 او 225 کې چې دا کومه سلسله ورکړې شوې ده هغه ختمه نه شي. نو بیا خو مطلب یې چې دوی زیاتره د دوی اختیار د مرکز سره پاتې شي، د دوی اختیار د ګورنر سره پاتې شي، د دوی اختیار د صدر صاحب سره پاتې شي. نو په دې کې په صوبه کې د شمولیت کومه کې سره نو دوی په دغې بل باندې په دغو بلونو باندې دوی قبایلي اولس له ټګي کوي، دوی له دوکه ورکوي او هغه غولول کوي. دا په کار داده چې ساده الفاظ کې په آرټیکل اول کې، په آرټیکل 126 کې، په آرټیکل 226 کې، په 226 کې ترمیم وشي. یو ساده قانون ده، دا د ایف سی آر په ځای باندې دا رواج ایکس چې کوم دی دا مکمل طور د دغې ملکانو د پولیټیکل ایجنټ او د دغې چې څنګه په خوا بغلې کې دي هغسې بغلې پکې جاری وي او څه فرق به پکې نه راځي. نو دا پښتانه ډېر د پاکستان وفادار خلک دي او ډېر رښتیا خبره ده چې په سیاسي طور دا ډېر ایمانداره خلک دي چې سره د دې چې په دوی په وفاداری شک کېږي او په دستور په پاکستان کې ښه مضبوط کلک مضبوط او کلک ناست دي. نو داسې کارونه چې ورسره کېږي نو پښتانه دې سوچ وکړي چې آیا دوی د دوی د پاکستان کې په حیثیت د پورا یو رول په حیث په حیثیت د پورا د حقدار په حیث د هغه په هر څه کې حق وي چې هغوی له حق نه ورکړل کېږي، بنیادی حقوق نه ورکړل کېږي، نمائندگی نه ورکړل کېږي، اقتصادي ګټو کې برخه نه ورکړل کېږي. نو آیا پښتنو له بیا په پاکستان کې اوسېدل ټیک دي او که نه؟ دا داسې سوالونه دا اوږده لاستې په اسلام آباد کې اوس په پښتانه ځوانان او پښتانه عام خلک دغه سوالونه کوي چې په پاکستان موږ خپل خلک نه ګڼي.
سم تاسو ته رپورټ وړاندې کوم. ایران کې نن خلک په صدارتي انتخاباتو کې خپل رای ورکوي او مقابله ده د اوسنی صدر حسن روحاني او د سخت دریزه صدارتي امیدوار ابراهیم رئیسی ترمنځ. نو تفصیل اورو د جواد مجاهد په دې رپورټ کې.
په ایران کې رای ورکوونکي د جمعې په ورځ د خپل نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د رای اچونې مرکزونو ته ولاړل. کېدای شي ولسمشر حسن روحاني د خپل سیال ابراهیم رئیسی لخوا چې د زاړه پالو یعنی محافظه کارو له ډلې څخه دی له سخت چیلنج سره مخ شي. رئیسی پر روحانی باندې د ایران د اقتصاد او له لوګي سره د اټومي تړون له عمله سختې نیوکې کوي، خو روحانی له یا تړون سره خپل سیاسي راتلونکی ویني ځکه د دغه تړون له عمله په ایران باندې اقتصادي لګول شوي بندیزونه نرم شول. رئیسی ځکه له لوګي سره د ایران د اټومي تړون په اړه نیوکې کوي چې لا تر اوسه هم دغه بندیزونه له بانکي او مالی خدماتو څخه نه دي لري شوي. دا سخکاری چې روحانی د سیاسي چیرونکو د خوخه سړی دی او همدارنګ د ټاکنو لیوی ډیری وړي شمیري داسې جوتیږي چې خای تر نورو لګمخ کیوي. د ایران تاریخ هم د هغه په پلوي دی ځکه چې د 1901 میلادي کال راهیسی د ایران هر ولسمشر د دوهمي دورې لپاره هم ټاکل شوی دی، خو کبي هم روحانی د جمعې د ورځې په ټاکنو کې د څلورو نوماندانو ترمنځ ډیر رای ترلاسه نکړي نو ټاکنې به دوهم پړاو ته ولاړ شي. په داسې وخت کې به د دوهم پړاو ټاکنې د دوو مخکښو نوماندانو ترمنځ یوه اونۍ وروسته ترسره شي. د ایران د حکومتي سیستم له مخې چې د 1909 میلادي کال د اسلامي انقلاب راهیسې رامنځته شوی، د ولسمشرۍ هر نوماند باید تر کاندیدېدو مخکې د یو مذهبي کمیسیون لخوا لومړی تایید شي. بله دا چې د ایران د حکومتي سیستم په اړه هره وروستۍ خبره
د ایران ستر رهبر کوي، خو بیا هم ولسمشر په حکومت باندې د پام وړ اغیز لري.
نو ویدونکو کتونکو دا زمونږ یو ساعت خبری خپرونه چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه تاسو نه خنیغه ولیدا او په ریډیو باندې ما اوریده. ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وای. هم دې سره زمونږ د پروګرام وخت چې دی هغه سر ته رسیږي. قربانه وګ مجالوان او اشفاق مومند اخلو تاسو نه اجازه ته خو تشکر کوم د خپل ټیکنیکل ټیم څخه په دغه کې شاملو انجینرزو جان او بیا نیکو او موسی پروډوسر او کلیم افضل د خوینه ډیره زیاته مننه. دا لا پمانه.